پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا زدی رو دا دی سات پخپرونه که زحمت چی برستاس و کوربایم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واورئ چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ډلې ولې خپل انتخاباتي کمپاین ځنډولی دی. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورئ.
سلامونه. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړي. هغه ویلي ناروې د افغانستان د سولې په پروسې کې مرسته کولی شي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو او نن د تقریبا 2 میلیونه مسلمانانو په ګډون د حج مراسم پیل شول. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړي. هغه نن په خپله ټوټر پاڼه لیکلي، ناروې د خبرو لپاره په اسان چارۍ کې د نړۍ په سطح مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته په رسېدو کې هم مرسته کولی شي. ښاغلي خلیلزاد چې پرونی په اسلو کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیرې ماري ایریکسن سوریدي سره لیدلي، هغې ته د افغان سولې د پروسې د اوسني وضعیت او راتلونکي پړاو په اړه معلومات ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد لدی چې ناروې د همکارۍ ژمنه کړې، د دغه هیواد ستاینه کړې ده. خلیلزاد او مرکشي پلاوی له څو ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په خبرو بوخت وو. د افغان دولت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي، ارګ ته د امریکا او طالبانو د توافق مسوده لیږل شوې او پکې راغلي چې که دواړه خواوو د اختر په دریمه یا څلورمه دا تړون لاسلیک کړ، په یوه اونۍ کې به بین الافغاني مذاکرات د ناروې په اوسلو کې پیلېږي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شوه چې 2000 کورنیو ته یې حرارتي برېښنا رسوله او نورو 14000 کورنیو ته د برېښنا پر رسولو کار دوام لري. د خوست والي محمد حلیم فدایي د وارداتي برېښنا د سبسټیشن د افتتاح په مهال ازادي راډیو ته وویل،
هغه برېښنا چې خوستوالي ډېر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه. داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 14000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي.
د خوست خلک اوس مهال د وارداتي برېښنا د 1 کیلووات په بدل کې 6.5 افغانۍ او د ښار سوداګر د 1 کیلووات په بدل کې 10 افغانۍ بیه پرې کوي. د حرارتي برېښنا بیه تر دې 2 چنده زیاته وه. د خوست اوسیدونکي وارداتي برېښنا ته د لاسرسي په خاطر خوشحاله دي، خو هیله لري چې د ولسوالیو اوسیدونکي به هم د برېښنا له انرژۍ برخمن شي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په 100000 مسلمانان سعودي عربستان ته د رسیدو په حال کې دي او یا رسیدلي څو دغلته د حج کلني مراسم پر ځای کړي. سږ کال د حج مراسم په داسې حال کې ادا کیږي چې په سعودي عربستان کې هوا ډیره توده ده او په سیمه کې سیاسي او پوځي ترنګلتیا هم زیاته شوې ده. تمه کیږي چې د حج په سږني مراسمو کې به په زیات شمیر ایرانیان هم ګډون وکړي. د ایران حکومت وروسته له هغه چې په 2015 کال کې په مکه معظمه کې شاوخوا 2300 حاجان چې ډېر ایرانیانو د حج د مراسمو پر مهال را پیدا شوی ګډوډۍ کې مړه شول، دا مراسم تحریم کړي وو. د حج سګنی مراسم د اګست له 9 یعنی نن پیلېږي او د اګست تر 14 دوام کوي. په دې مراسمو کې د نړۍ تقریبا 2 میلیونه مسلمانان ګډون کوي. د هندي چارواکو په خبره نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرزبندیز پابندي کموي. د هند پولیسو یو مسؤول دلباغ سنگ ویلي، خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو ته خاصتا جمعتونو ته پرېښودل شي. په هند کې لکله چې حکومت د کشمیر کورواکي ختمه کړي، د خلکو په غونډو او زیات ګرځېدو ممانعت لګول شوی. د کشمیر د کورواکي بورو ختمېدو هند دغې سیمې ته ګڼ عسکر ورلیږلي او پاکستان یې غوسه کړی دی. پاکستان ویلي آن د یوې بلې جګړې احتمال هم شته. له دې سیمې پرون د راپورونو په اساس څه باندې 1500 خلک د پولیسو لخوا نیول شوي او ګڼ شمېر بیا د احتمالي جنګ له ویرې کډه شوي دي. او د مصر امنیتی ځواکونه وای په یو شمیر ورستوي عملیاتو کې ولسترګر وژل دي. دا عملیات په قاهره کې د ورستې خنړی موټری بمی چاودنې چې شوخوا شل کسانی وژلی او په تړه تر سره شوی. د مصر د کورونی چارو وزارت د پنځمې پروز ویلی اته وسلوال هغه مهال وژل شول چې امنیتی ځواکونه د اتصا په خارګوټی کې په پټنځای برید وکړ. دا سیمه د پلازمېنې قاهره جنوب لویدیسته اتیا کیلومتره کې پرته ده. دا وزارت وای او تنه نور د قاهره په څنډه شورتوک سیمه کې وژل شوی دي. دوه نور کسان چې پکې دي موټر بم د مشکوک موټر چلون کې ورور هم شامل دی په قاهره کې وژل شوی دی. د مصری چارواکو په وینا وژل شوی ولس کسانو د حسن په نوم ډلې سره تړاو درلود چې د اخوان المسلمین سره تړلې ډله ده. په قاهره کې د اګست په څلورمه نیټه موټر بمي بریت شل کسان وژلي او څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. دا په تیرو دوو کلونو کې د مصر پلازمینه کې تر ټولو مرګونی بریت بلل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په ادامه به واوري چې د محمد حنیف اتمر په مشه انتخاباتي ټیم ولې له انتخاباتو پښا شو. د سمارای زما حق پروګرام هم لرو په کې د افغانستان د ولسمشه انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ مسله چیرل شوه. په افغانستان کې سوداګر اندیشمن دي چې په شارونو کې بریدونه د هیواد اقتصاد سخت ځپي.
دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندېښنې ده چې دغه بریدونه مخه ونیول شي، سرمایه به د افغانستان نه فرار کړي.
د خوست شاریان د وارداتي برېښنا رسیدو ته خوښ دي.
د خوشحالۍ او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سہولت کېدای.
د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینی مهم غړي وای دغه ټیم د داخلي اختلافاتو لامل و پاشل شو. د حرکت آزاد اسلامي افغانستان ګوند مشر او د شغلي اتمر د ټیم پلوي سید محمد علي جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د همدغه اختلافاتو لامل دغه ټیم ځینی مهم غړي له ډلې مرستالیان و مرستیالان ورڅخه جلا شول. خو هغه اعلامیه چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم له خوا رسنیو ته استول شوې ده پکې راغلي چې دغه ټیم په انتخاباتو کې د حکومت د مداخلو او سولې اړوند موضوعاتو له امله خپلې انتخاباتي منډې ترړې درولې دي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
د انتخاباتي منډو ترلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو خغلی قانوني په ډېره لاس نه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران یې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه اعلامې کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نوماندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یوه اونۍ کې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه اعلامې له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم لخوا ښکاره مداخله لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامې په اړه کوم خبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم پلوی و په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړیو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول و دوم نرفته، چهره های بسیار کلان مثل
دی وای یواز لومړی او دوهم رسیلان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، د صبغۃ الله مجددی زوی او سلیمان کاکړ چې د اتمر اصلي مټې وی جلا شوې. د سید حامد ګیلانی لخوا په ورسته وناستو کې چا ګډون نکاو او وړي کې ورسره شلولې وی.
امیر ګیلانی و یا نماینده شرکت ده بکردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
پا ورطا وقتی ده حنیف اتمر ده انتخاباتی تیم دو هم رستیال محمد محقق از ازادي راډیو ته ویل سچی پیلامی که را غلی مواجه دی. دی وای کوم دلایل چې په اعلامیه کې مطرح کړي مواجدي او ستونزن لري تپدا سیال کې د چې مخکې لدې د سولې ویتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي رادیو ته ویلی و چې دغه ټیم به هیڅ کله هم ونه پاشل شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کابل پر پرژمی امنیتي حوزې د وړمې ورځې چاودنې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د افغانستان د کورونی او چارو وزارت وای په دغه پریزونو کې بهرني کړي لاس لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
د کابل ښار په شپږم امنیتي حوزې تر برید یو ورځ وروسته لا هم سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند ده او څېړنې روانې دي.
مونږ د کابل ښار شپږم امنیتي حوزې د برید په موقعیت کې یو، خو دلته د امنیتي ځواکونو لوري موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
چاودنې د سیمې بڼه بدله کړې، ودانۍ نړولې او د ډېری کورنیو او مارکیټونو ښیښې ماتې کړې دي.
شپږم امنیتي حوزې ته نږدې کوم هټۍ یا دوکانونه چې دلته موقعیت لري دوی حتی هم زیانونه رسېدلي دي. چېرته خوراکه فروشي ده او چیرې هم نجاري ده، دوی ټولو زیان لیدلی دی.
حسن علي د همدې سیمې دکاندار دی وایي دومره مالی زیان وروخته چې د خپل دکان د بیرته رغولو توان نه لري.
ولا فشار خو زیات دی، موږ مرګ پیژري مو اور دیګه
چاودنې مې مرګ مخه تر اوست. مالی زیان هم راته اوخته په دې حد کې چې کپور دکان مې سلګونه زره نوري افغانۍ هم مصرف کړم بیرته به ونه شم رغولای.
پاس جوړ نه تنه ترمیم نه تنه
صدای بسیار خشمناک.
علی جان نظری هم د شپږ مې امنیتي حوزې ته تیر مو دکان لري، دته هم ورته زیان رسیدلای دی.
کمترین دکان یو لګ پینال ما د دوکان
مموزه تخریب شوه. زما دوا دوکانونه تخریب شوه چې د هر یو ماليزيان یو لک افغانیو ترسيږي زکه ټول هي ماتي شوه دي.
اټکلان سمي ولاته هم دي سمي اوسیدون کيدي وای چاودنې ویرولای دای د خپل گاونډیانو د حال کیسه داسې کوي.
تم پیش خانه ما یو تی نفر مراته قلبي شت او اتموده
د چهارشنبه په ورځ د کابل پر شپږم امنیتي حوزه کې د درنې چاودنې له امله 14 کسان ووژل شول او 195 کسان ټپي شوي دي. له دې شمېره د ښځو او ماشومانو په ګډون 29 کسان ملکیان دي او نور یې ملي پولیس دي. د دغې پیښې پړه طالبانو منلې ده. له دغه برید وروسته ارګ او سپیدار ماڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره دا برید په کلکه وغونده. د ارګ په اعلامیه کې دغه حمله چې د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلې وه هڅه بلل شوې، خو د اجرایه ریاست اعلامیه وایي دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره شوې ده. یوې امنیتي باوري سرچینې بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو موندنې ښیي چې په دې برید کې له هغو چاودیدونکو توکو نه کار اخیستل شوی چې په اسانه نه پیدا کیږي او یوازې له دولتونو سره وي. د کورنیو چار وزارت هم دا منی او وایي چې په داشان بریدونو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري. نصرت رحیمی د دغه وزارت بیان.
د شک پرته چې طالب ترګر چې هغه یو ډله ده، هغه د داسې ویلوی قوي حمله طرحی نشي کولای او دغه امکانات خپل دوی نشي ورته برابر ولای. یو څه ډیر واضح دي، هغه د چی پاکستان کې طالبان مسولیت لري، هلته ترګریز ډلې روزل کیږي، تمویلیږي، تجهیزیږي او د ترسي پیخو لپاره افغانستان تر سوال کیږي.
د کابل پر شپږم امنیتي حوزې د شان خنړای او قوي بریټ یوازینه بریټ نه دی چې تر سره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلا بیلو سیمو کې ورته چاودنې شوې چې ګڼې کورنۍ د غم په ټغر کې نه ولې دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د کابل پښپژمې حوزې کې د بریټ په چیر حملو د روان میلادي کال په لومړي و میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوال مجبور کړی دي چې خپل پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي رادیو خبريال خاطر پر دې سپره پور کې.
په افغانستان کې پانګوال وروسته یو نامنیو سخت اندیښمن کړی دی. له دې ډلې یو هم افغان پانګوال حبیب الله اسمتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پانګوال د هیواد ملي سرمایه دی. حکومت باید د دوی د پانګو ساتنه وکړي. که زه اړ شم د خپل ځان او مال لپاره به هجرت وکړم. مجبور یم هیواد پرېږدم، بل لار نه لرم.
د نوموړي په وینا افغان سوداګر په افغانستان کې خوندي نه دي او هر ورځ د خپل سرمایې په خاطر قرباني ورکوي. اسمتی یوازنی پانګوال نه دی چې د نامنی او لامل له هیواد څخه د وتلو خبره کوي، بلکې ډیری یې ورته نظر لري. د سوداګرۍ خونوي په خاطر دی شاوخوا 200 نور افغان سوداګرو د دوی له پانګو سره هیواد پریښی دی. د سوداګرۍ خونې مرستیال خان جان علي کوزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه بریدونه چې په دې اخر کې وشو د دوی دا تشویش نور هم زیاته شو. دا اوس هم عملا دا اوس پورې سرمایه ایستل کېږي. نو دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندېښنې ده چې دغه بریدونه مخه ونه نیول شي، سرمایه به د افغانستان نه فرار کوي. شکل په هر میاشت کې چې کم در کمی 150 کسان خارج ته ځي او خپله سرمایه وباسي.
د ښاغلي علي کوزي په خبره د طالبانو سره د سولې روان مذاکرات، جمهوري ریاست انتخابات او نامعلوم سیاسي وضعیت له دغه هیواد څخه د سرمایو د ایستلو عمده دلایل دي. خان جان علي کوزي ونه ویل چې دغه پانګوالو له افغانستان څخه څومره سرمایه ایستلې ده. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک اعلان کړی چې تیر کال د افغانستان اقتصادي د کماوه په کابل کې د نړیوال بانک مشر هنری کرایلی یو خبري ناسته ویلی و افغانستان د محل د وچکالی لستونزو سره پر مبارزي سربیره د ولس مشیزو ټاکونکو په درشل کې له سیاسي او امنیتي ازموینې سره هم مخامخ دی او دا ټول هغه څه دي چې د پانګوالو پر روحي منفي اغیزه کړې ده. خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د غستونزو هوارولو ته یې امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغان قدرمنو سوداګرو لپاره موږ ځانګړي امنیتي تدابیر لرو. ټولو زیربطو برخو ته په کشف استخباراتو ته په جدي توګه د سپارښتنه شوې ده چې د ټولو قدرمنو سوداګرو امنیت په شکل چې لازم دي خوندي کړي. دا په څو برخو کې یو هغه ځایو کې چې دوی بدو باش لري لوی مرکزونه وي، هغه زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څار لاندې دي.
د غندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې هم افغان سوداګرو د سړي تښتونو، وژنو او ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښنې ښودلې وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې تیر کال له هیواد څخه شاوخوا 1400 سوداګرو خپله پانګه د نامنیو له کبله نور هیوادونو په ځانګړي ډول ترکیه او دوبۍ ته انتقال کړی ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه کوي چې په ګرجستان کې له مداخلې لاس واخلي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او پنځه اروپایي هیوادونو د روسیا او ګرجستان ترمنځ د پنځه ورځنۍ جګړې د یولسمې کالیزې په مناسبت له مسکو څخه پکلکه غوښتي چې خپل ځواکونه دې له هغو ځایونو وباسي چې تر جګړې مخکې نیولې وې. د پنځشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا، بلجیم، استونیا، فرانسې، جرمني، پولند او بریتانیا سفیرانو په یو شریک بیان کې د ګرجستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ څرګند کړی دی. دا شریک بیان د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له مشورتي غونډې وروسته خپور شوی دی. له دې جلا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې د ګرجستان څخه د بیلو شویو سیمو د تشپنو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي. په 2002 میلادي کال کې کرملین له ګرجستان څخه د دوو جلا شویو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیتونو ورکول پیل کړل. د کار مرسته وکړه چې په دې سیمو کې د روسیې د پاسپورت لرونکو شمیر په سلو کې له شلو څخه په سلو کې 15 اتیا زیات شي. وروسته له دې چې روسیې په 2008 میلادي کال له ګرجستان سره جګړه وکړه، کرملین جنوبی اوسیتیا او ابخازیا ته په دې پلمه ځواکونه ولېږل چې ګوندې په دې سیمه کې د روسیې اتباعو د ساتنې لپاره ورته اړتیا ده.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې، یعنی له 12 بجو وروسته، د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې دا موضوع چېړو چې څرنګه په افغانستان کې چې په د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ څه اثرات پر ځای پریشتي. اوس هم د انتخاباتو په اړه یوه اندېښنه درسره شریکوو. په سر پل کې د ناامنۍ د زیاتوالي او د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي چې د زیاتېدونکې ناامنۍ په دلیل ممکن د میزان په شپږمه په دغه ولایت کې د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره نه شي. مجیب الرحمن حبیبزای راپور لري.
په سرپل کې د ولایتي شورا استازي اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې به د زیاتېدونکې ناامنۍ لواج ولسمشریزې ټاکنې ترسره نه شي. د دغه شورا یو غړي حسین مجاهد زاده ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل کې د طالبانو حضور مخ په زیاتېدو دی او نسبت پخوا ته د یادې ډلې وسلوالې حملې هم ډېرې شوې دي. د مجاهد زاده په خبره چې په سرپل کې د ناامنۍ دوام به د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو مانع وګرځي. هغه وویل په سرپل کې له ښار پرته ټولې سیمې نام نه د دښمن تر ګواښ لاندې دي. د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ډیر کم دی. مثلا د سوسمقلی او یا سلنه خاوره د مخالفینو په تصرف کې ده. په کوهستاناتو کې طالبان حاکمیت لري. په سیاد او سنجارک کې هم د طالبانو فعالیت پراخ شوی او د بلخاب لاره په بشپړ ډول بند ده. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که ډېر ژر په سوزمقله سیاد سنجرک او کوهستاناتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات ترسره نه شي په سرپل کې به د امنیتي ګواښ سطح نوره هم لوړه شي او وسلوال طالبان به په ټاکنو کې د خلکو د ګډون ممانعت وکړي. په همدې حال کې د سرپل امنیه قماندان جیلاني ابوبکر وایي چې په دغه ولایت کې اوس د طالب وسلوالو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پوځي تحرکات زیات شوي او دمګړۍ په سنجرک او سوزمقلی ولسوالیو کې د پولیسو تصفیوي عملیات پیل شوي. د سرپل د امنیه قماندان په خبره دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا شته امنیتي ګواښونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب نه کړي او پولیس دا وړتیا لري چې په سرپل کې د ټاکنو کې میسون تر پوښښ لاندې ټولو سیمو کې امنیت خوندي کړي. ابوبکر زیاته کړه په ټولو هغه سیمو کې چې مسؤلیت لرو، هغه سیمې چې زموږ تر امنیتي او کشفي سار لاندې دي، موږ پکې توانېدلی یو چې امنیت خوندي کړو. زموږ پرسونل یوازې د ټاکنو تر ترسره کېدو لپاره نه، بلکې له ټاکنو پرته هم امنیتي تدابیر لري. سره له دې چې د سرپل ولایتي شورا استازي د ناامنۍ په دلیل په دغه ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو له احتمال خبرې کوي او د هیواد د راتلونکي زعیم په ټاکلو کې د خپل نامعلوم سرنوخت په اړه اندېښمن دي، خو د سرپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا نه غواړي د دغه اندېښنو په اړه ځواب ووایي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. شاهزاده نوینایم د کونړ ولایت څخه. د کونړ ولایت محترم والی صاحب نوم یې غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د 1995 کال د شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشون نه پاتې دي. همدغه شانه په 1994 کال کې هم 1800 کسان پاتې دي. دغه په 1994 کال کې 1400 کسان پاتې دي. زه نه پوهېږم چې ولې د کونړ ولایت د دغه شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور مېرې چلند کېږي. ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشونه په خپل وخت سره ورکول کېږي، خو د کونړ ولایت کې نه ورکول کېږي. داسې د کونړ ولایت خلک څومره بې وزله وي، د غربت سره مخامخ دي، د ځمکې مساحت یې کم دی، ډېر غریبانان دي. باید دولت د دغه خلکو اته حقوق ته ژمن وي او په خپل وخت سره ورته ورکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه.
زه سره ایسه د کندهار خبرې کوم. زه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والي صاحب ته یې رسوي چې د کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغستان ولسوالۍ په مابینځ کې د بام موضوع د ورور دا 15 کاله کېږي چې سروې شوې ده. سروې باندې ډالر اخیستي دي، پیسې اخیستي دي، دغه ونه منظوریږي چې دغه اداره کې ډېره 15 ولسوالۍ بغلان دي، په دې کې ډېره دامان دي، تقسیم دي، مشکل برابر باندھی بلکہ کوروتھی په ذریعہ باندھی سروے السلام
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رډو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رډو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو کله ناکله د اس ام اس په برخه کې سنځي وي نن دا مشکل نه لرو خوست خوست مخه کو خوست شار لوارداتي برېښنا سره وصل شو د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د شار پخوانی شبکې سره چې 2000 کورونه کې شي برېښنا وصل شو خو 10000 کورونه ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی بلوري ته د خصوصیدونکو وارداتي برېښنا ته خوشاله دي او غشتن کوي چې یاد برېښنا باید لشار سربېره ولسوالیو او لري پروتوسي متهم وغځول شي لخصنه جبلالو خیل راپور لري
د پنځمه په ورځ خوښخاره او نګدې سیمې له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمن شوې خوښخار په خپل جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په څو برابر لوړه بیه برېښنا ورکوله خوست والی محمد حلیم فدایی چه لقوم مخور و سر یوزای با اسماعیل خیل و مندوزه اولسوالی که در برخنا در سبستیشن در پرانیستی او خوست خار سره در وارداتی برخنا در وصلوال و پموخه جورشه و گونده تورغلی و آزاده راژیو تو ویل در پکتیال مرکز گردیز بیاتر خوست پودی شبکی 1.2 میلیون امریکایی دلار لگخ شوی چې په اول ګام کې به دیار لزر کورونې ته د برېښنا او ویشل شي
هغه برېښنا چې خوستوالي ډیر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونخلول شو داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي یو ټول دیار لزر کورونو ته پر افلونکي کې رسیږي
چارواکی وایي چې یاد برېښنا به عوامو خلکو ته 1 کیلووات په 6.25 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیږي په داسې حال کې چې پخوانی حرارتي برېښنا عوامو ته په 2.5 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیده د خوست وطن اوسیدونکو معیوب سید احمد خان نگزاد او قومي مشر صدیق الله وایي چې خوست د برېښنا په لیک سره د دوی ستره هیله پوره شوه
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملول ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشاله شهید حال یو
د برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سہولت کې دی چې د نوې ته پر موږ افغانستان محروم وو اول ځل دی چې په خوست کې ورزتی برېښنا رغوله ایدې ابتتاح وشوه نټول خصول ته تبریکی هم
بلدو ته بیا یو شمېر خوستوالوایي د خوست د نفوس په پرتله دیار لزر کورنۍ ډېرې لږې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوې دي قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي د ښار له نږدې سیمو پرته د خوست ښار نورې اړوندې ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي
زه هم مرکزي دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د ښار او د اطرافو نورو منطقو ته هم وغځوي ترسو نور خوستوال هم د دې څخه برخمن شي
خوست کې هم د خپل نسبی امنیت له کبله په ټولنیز اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی خو په دې ولایت کې په خوا د برېښنا د نشتون له کبله په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغیزو ترڅنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغیز ولري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
تحمینه لزابل پراستبل سمس کې لیکي طالبانو په روستوی بریدونو سره وشو ده چې پردی پال دی او د افغانانو په خیر نه دي فضل کریم درویش د پکتیا لزازی عجیب لیکي باید سولې ته توجه زیات شي اتل لزابل لیکي د قطر د سولې کومه مسوده چې خبره شوه د پاکستان ته د افغانستان د تسلیمولو په معنا ده عبدالحکیم جمالی د فراله بکوالی کې ل جنگ استریو باسته سولې وکړي عبدالواحد مدقق ل لوګر لیکي ل دوړو لوري غواړو چې په اختر کې اور بند وکړي وسیولا عبدالرحیم زای ل لغمان پراستول سمس کې لیکلي دي خلیلزاد باید د اتم پړاو خبرو جزئیات ل ټولو افغانانو سره شریک کړي او دا سرګند کړي چې په دې کې څه دي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې قابلیت زیات دي او د میاندو ماشمانو د مړینې کچه په دغه ولایت کې راټیټ شوې ده. د انتخاباتي کمپاینونو په ارتباط ګڼو اوریدونکو یې سمسونه راستولي دي. ځینو کاندیدانو باندې انتقادونه کړي دي چې د دې له خاطره چې ازادي راډیو د انتخاباتو په برخه کې بې پرې ده، نو موږ نسو کولی چې هغه سمسونه چې د انتخاباتو په ارتباط یې اخلو نورو اوریدونکو سره شریک کړو. نن له دوه تر درو بجو په ولایت خبرونه کې د پکتیا والی شمیم کټوازه د ازادي راډیو میلمه ده. که د پکتیا په اړه پوښتنه او نظر لري د خبرونه په وخت ټلیفون وکړي او یا د افغان بی سیم د 2013 شمیرې لاري پیغامونه راوستوي. د ټلیفون شمیرې به د خبرونه په ترڅ کې تاسو ته بیان کړو.